دا مشال ویډیو دی په خیبر پختونخوا کې د سهار نهه او په کابل کې اتنیمې بجې شوې دي. نن د نهه یا سې شنبه ورځ او د 2022 کال د مارچ 15 نیټه ده. زه احمد الله يم او د مشال ویډیو په سلام پختونخوا خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. اوریدونکو د رواني یو ساعت خبرونه په لومبۍ نمایي کې بعد پاکستان سیاسي حالاتو او د کراچۍ پولیسو لخوا د یو بل ځوان وجن ترڅنګ د قبایلو پختونخوا او افغانستان په اړه بیلابیل رپورټونه واوري او د دې غړې په دویمه نمایي کې به تاسو سره نیغ په نیغه خبرې کوو د خپل سیمو د تازه حالاتو مو خبر کړی. خو تر هر څه وړاندې د دې محل خبرونو ته غوږ شئ. نمړه د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان جمهوریت تحریک په نامه د حکومت مخالف غوندونو د مارچ پر درشته ما د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د کراچۍ پولیسو په ایوي مقابله کې یو بل پښتون ځوان وجلې دی او د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي بعد مارچ ورش پاړه سم د امریکا کانګرس ته د ویډیو لینک لاري وینا کوي. د خبرونو تفصیل. د مخالف غوندونو پاکستان جمهوریت غورزنګ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ پر درشتمه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن غوندونو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمان خبری کانفرنس ته وویل چې د مارچ پر درشتمه به د ملک له بیلابیلو سیمو قافلې را روانې شي او د مارچ پر څلېرشتمه به اسلام آباد ته را رسي. د نوموړي وینا وه چې لانګ مارچ به یې څو ورځې دوام لري په اړه به یې فیصله وروسته کوي، خو د اپوزیشن ګوندونو کارکنان دې تر هغه وخته په اسلام آباد کې موجود وي تر څو چې د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ پر تحریک رای نه وي اچول شوي. مخالف ګوندونو د مارچ پر 8 نیټه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړی دی. د مولانا فضل الرحمان وینا وه چې حکومت د قومي اسمبلی غړي پارلمان ته د ورتګ نه منع کولو لپاره دړکې ورته ورکوي او پرې دباو اچولو لپاره یې په ډیچوک کې جلسه اعلان کړې ده. حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د مارچ پر 28 په ډیچوک کې جلسه اعلان کړې او وینا یې ده چې رای ورکولو لپاره به پارلماني استازي د دوی له جلسې تیریږي. د کراچۍ پولیسو په ایوي مقابله کې یو بل ځوان په ډزو وجلې دی. د کراچۍ د سهراب ګوټ سیمې پولیسو پرون داوا وکړه چې ایوي مقابله کې یو وسلوال ټپي کړي، خو وروسته د پولیسو مشرانو دغه مقابله مشکوکه وګرځوله. د پولیسو په ډزو وجل شوی ځوان چې اسماعیل خان اکاخیل نومیږي د کراچۍ په سهراب ګوټ کې ژوند کوو. د نوموړي پلار علمګل اکاخیل مشال ویډیو ته وویل چې زوی یې د جامو جوړولو په ایوي فیکټري کې د کار کولو وروسته کور ته روان و چې پولیسو پرې ډزې وکړې او وی وژلو.
زب دکان کې ناست ما ته ټلیفون راغی چې یار دغه زوی د پولیسان یوستلې. نو زه راغلم دې هسپتال ته، نو د ما زوی پاک رسېدلی. زه غریب سړی یم، ما نور وسه کې چی نشته، زه د پښتنو نه دغه مدد غواړم او زما خپل د مشر زوی مې هم دغه و، نو زما کور را تباه و برباد کړه.
د پیښې پر ضد په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د جنا روغتون مخې ته احتجاج وکړ. د پی ټی ایم د پی ټی ایم د احتجاج وروسته پولیس افسران هم یاد هسپتال ته ورغلل او د پیښې په اړه یې د پلټنو اعلان وکړو. د کراچۍ د ختیځې ضلع ایس ایس پی قمر رضا جسکانی مشال ویډیو ته وویل چې د پیښې پلټنې پیل کړي او تورن کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي چې د شری ناروغۍ تر اوسه په افغانستان کې 122 ماشومان مړه کړي دي. د ادارې په وینا په ټول افغانستان کې نږدې 13,000 ماشومان په شری اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې جلا په یو بل خبر کې ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو د شری پر ضد واکسینو کمپاین په داسې حال کې پیل کړی چې دا ناروغي په شدت خپریږي او د ماشومانو ژوند اخلي. د واکسینو دا کمپاین چې د پنځشنبه تر ورځې به دوام وکړي 200,000 پورې ماشومان به د شری پر ضد واکسین کیږي. د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي به د مارچ پر 14 د امریکا کانګرس ته د ویډیو لینک له لارې وینا کوي. د امریکا په سینټ کې د اکثریتي ډلې مشر چک شومر او د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د مارچ پر 14 په یو لیک کې ویلي چې د یوکرين ولسمشر به خپل وینا د امریکا په وخت په سهار 9 بجې کوي. پلوسی او شومر په خپل لیک کې ویلي چې امریکا د یوکرين ملاتړ ته په خپل ژمنتیا کې ثابته پاتې دي، ځکه چې دا هیواد د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ظالمانه او شیطاني تیری سره مخ دي. په لیک کې ویل شوی چې دوی د زيلنسکي هرکلی ته سترګې پلار دي او د یوکرين خلکو ته د دوی ملاتړ څرګندولو ته سترګې پلار دي، ځکه چې دوی په زړورتیا سره د ډیموکراسۍ دفاع کوي. په داسې حال کې چې د امریکا قانون جوړونکو پر روسیې د سختو بندیزونو او کیف ته د اربونو ډالرو مرستې او وسلې ورکولو ملاتړ کړی، زیلنسکی په وار وار له واشنگټن او د ناټو په امنیتي اتحادیه کې د هغه متحدینو څخه غوښتنه کړې چې په یوکراین کې د الوتنې ممنوع سیمه جوړولو او پلی کړي. د امریکا اکثره قانون جوړونکي او سپینه ماڼۍ د دې اقدام مخالف دي او وایي چې دا به ناټو د روسیې له فوج سره مستقیم تماس ونیسي او په دې توګه به د جګړې د زیاتېدو خطر رامیاسته شي.
سلام پښتونخوا،
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
اوریدونکو سلام پښتونخوا، خبرونه اوري تاسو کوربا احمد الله در سره یم. ماده دې غړي تر پای کرا سره پات شوې نو پړومبې نمایي کې به ځنې ریپورتونه دراورو او په دویمه نمایي کې به تاسو سره نیخ په نیغه خبرې کوو د خپل سیمو د تازه حالاتو مخبر کړی. لومبې زو د دې غړي د لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د حکومت مخالفه ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ پر 23 د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن خبری غونډې ته وویل چې د قومي اسمبلی غړي پارلمان ته د ورتګ نه منع کولو لپاره ورته دړکې ورکړې کیږي او پرې دباو اچولو لپاره حکومت په ډی چوک کې جلسه اعلان کړې ده. پاکستان تحریک انصاف ګوند د مارچ پر 23 په ډی چوک کې جلسه اعلان کړې. نور تفصیل د گوهر مسجد پر رپورٹ کی.
د پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ په 23 د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. دا اعلان مولانا فضل الرحمن د مارچ په 14 په اسلام آباد کې د متحده اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته یو خبری کانفرنس کې وکړو. مولانا فضل الرحمن وویل چې حکومت له اړخه د عدم اعتماد په ورځ باندې د پارلمان غړو ته د پارلمان په راتګ باندې په خلاصې خولې دړکې ورکړېدلې کیگی. مولانا فضل الرحمن اویل
جعلی وزیر اعظم کے خلاف پوزیشن کی پیش کردہ تحریک عدم اعتماد
دا جعلی وزیر اعظم خلاف دا حزب اختلاف لڑخا راوڑی شوی عدم اعتماد تحریک دا 22 کروڑ پاکستانیانو دا ارمانونو ترجمان دے. دا دے عینی گام دستوری قانونی پارلیمانی او جمہوری اصولو ترخوالان دے. مقابلے پزائے وزیر اعظم او دا حقی حکومت دا فساد پلا روان شوی دے. دا پارلیمان غړو ته خلاصې دړکې ورکړېدل کیږي او د یېرې پیدا کولو لپاره حکومت په ډی چوک باندې د جلسې اعلان کړی دی. زه نن ستاسو مخامخ دا اعلان کول غواړم چې د مارچ په 23 چې د کم لانګ مارچ اعلان پی ډی ایم مخکې کړی و، دا وایم چې دا هیواد د کنج کنج نه د 23 مارچ په ورځ د اسلام آباد په لور را روان شي. په دغه ورځ د مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند اډیشنل سیکرټری جنرل عامر کیانی یو خبری کانفرنس ته وویل چې د پاکستان د تاریخ په ټول نغټه جلسه د مارچ په 23 په ڈی چوک اسلام آباد کې کیږي. د وویل
پی ایم صاحب آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں، اس میں انشاء اللہ تعالی وہ ڈی چوک کا جلسہ ہے جو ایک تاریخ سال جلسہ. وزیر اعظم
دا اول نا دا ڈی چوک دا جلسے اعلان کرے دے. دا بایو تاریخی جلسہ وی زمونگا دا شپجوشت کالو سیاسی ژوند کې به دومره غټه جلسه نوی شوی. په دې جلسه کې زمونږه امید هم دغه دی چې تر 100,000 پورې کسان به په دې جلسه کې ګډون کوي. څوک چې ووټ اچولو لا راضي هغه به د دغو 100,000 کسانو په جلسه باندې تیریږي او پارلیمان ته به ځي او د ووټ نه پس په بیا واپس هم په دغه لارې راضي. نو زنونه تیار ساتئ،
لہذا اپنی پیٹیاں
کس لیں. د عدم اعتماد یا بے باوری ووٹ گٹلو لپاره د حزب اختلاف حکمران گند او د حکومت اتحادی گندنو د مارچ په 14 د یو بل سره ملاقاتونه وکړل. وزیر اعظم عمران خان د 14 مارچ په ماخام د پارلیمانی غړو د استوګنې ځای یا پارلیمنت لاجستا لاړو او بلوچستان عوامی گند بی این پی پارلیمانی لیډر خالد مکسی سره ملاقات وکړو. په بل اړخ د ایم کیو ایم وفد په اسلام آباد کے زرداری کورتا راغے او دا آصف علی زرداری بلاول بٹو زرداری پا موجود گئی کے دا پیپلز گند دا مشیران سرا ملاقات اکڑو پا ملاقات نپس دا پاکستان پیپلز گند لعڑخا یو خبری بیان خور کڑی شوی دے چی پا آغی کے دا ایم کیو ایم سرا دا ادب اعتماد پا اڑا خبر بر سرا کڑی ندی خو دا خبر یہ لکلی دا چی سند او دا کراچائی مسلو دا مولو پا اڑا با دیرو خبرو باندے اتفاق شوی دے یاد دوی چی حزب اختلاف گندنو دا وزیراعظم عمران خان خلاف عدم اعتماد ووٹ راوڑلو پا اڑا دا پارلیمان اجلاس را غختن لپارا پا قامی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ریکوزیشن جمع کڑی دے چی دا حکومت یا دا قامی اسمبلی لڑا خاطر اوسا پورے واضح نوٹیفیکیشن خون نہ دے خور کڑے شوے خود پی ٹی آئی سینیٹر فیصل جاوید دا خبریالانو سرا پا خبر کی ویلی دی چی دا قامی اسمبلی غنڈا با دا مارچ ویشتما نیٹا باندے را بلالا کی گی گوہر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ویڈیو دا سی شنبی یا نه ورځی 19 پروگرامونا
حجرا
په لسنیمو بجو
دا زوانانو غږ
په یو نیمه بجا
دا مشال رادیوی مجلا
په دوو بجو
سروے
په دوو نیمو بجو
تورتمونا
په درې نیمو بجو
دا رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
دا کرخه په غاړه
په څلورو بجو مشال ریڈیو اوری د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان لری کول غواړي. د دې لپاره یې په قامی اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړي. عدم اعتماد څه ته وایي؟ څنګه پرې رائے اچول کیږي؟ د قامی اسمبلی د سپیکر او د پاکستان ولسمشر په کې څه کردار وي؟ د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې بعد څوک د هغې په ځای کینی؟ د دې پوښتنو جوابونو لپاره د بشیر ګواخ رپورټ واورئ.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک ترجمه کولو وروسته به اوس د قامی اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې دننه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي. د پاکستان د آئین تر مخه که د قامی اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي نو کولی شي د هغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي. دې تحریک ته د قامی اسمبلی غړي رایه ورکوي. که ډېری رایه یې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لرې کیږي، خو که کمې رایه یې ویوړي نو وزیر اعظم پر خپله دنده پاتېږي. د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل،
سپیکر 14 ورځو کې دنه راغواړي د نېشنل اسمبلی سیشن. د نېشنل اسمبلی سیشن نه ځلته به فارملی موف شي، دا په ووټینګ کې بس
په قامی اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي. د پاکستان قامی اسمبلی د غړو شمیر 342 دی، خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ یې خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قامی اسمبلی د ویبپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره یې ټولې چوکۍ 128 ته رسیږي. د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوې او د وزیر اعظم لری کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري رد کړې ده. د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي، د عدم اعتماد کامیابېدل یا نه کامیابېدل به د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولی شي چې اسمبلی ماتې کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دی، نو ځکه د هغو کسانو رایې ډېر اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلیو تحلیل ته لاړه شي، نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتولی شي. د اتحادیانو رایې که اپوزیشن ته لاړه شي، نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابېدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کیږي. کیسه 50-50 ده، یعنی دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅ کله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک للارې ل چوکۍ نه دی لری شوی. شوکت عزیز په 2006 او بینظیر بوټو په 1990 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغسې تحریکونو کامیاب وتلی و. وزیر اعظم عمران خان د 2021 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي اسمبلۍ څخه د عدم اعتماد رایې ته ځان حاضر کړی و چې 128 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAAL RADIO.
مشال ریډیو اوري. د کراچۍ پولیسو په ایوي مقابله کې یو بل ځوان په ډزو وجلې دي. د کراچۍ د سهراب ګوټ سیمې پولیسو پرون داوه وکړه چې په مخامخ انخته کې یو وسلوال ټپي کړی، خو وروسته د پولیسو مشرانو دغه مقابله مشکوکه وګرځوله. وجل شوی ځوان چې اسماعیل خان اکاخیل نومیږي د کراچۍ په سهراب ګوټ کې ژوند کوو. د نوموړي پلار علمګل اکاخیل مشال ویډیو ته وویل زوی یې د جامو جوړولو په ایوي فیکټري کې د کار کولو وروسته کور ته روان و چې پولیسو پرې ډزې وکړې او وی وژلو. د پیښې پر ضد په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو احتجاج هم وکړ. د کراچۍ د ختیځې ضلع ایس ایس پی قمر رضا جسکانی مشال ویډیو ته وویل د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي او تورن کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکوي. نور تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
په کراچۍ کې یو بل پښتون ځوان د پولیسو په ډزو وجلې شوی دی. د مارچ په 14 مازیګر پولیسو دا وکړې وه چې د ښار په سوراب ګوټ سیمه کې په مخامخ انخته کې یو وسلوال ټپي کړی دی. وروسته د پولیسو دغه مقابله پولیسو مشرانو په خپل شکمنه ګڼلې چې د وجلې شوي ځوان نوم 13 کلن اسماعیل خان اکاخیل دی چې د مدیر رحسه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ژوند کوي او د جامو په یو فیکټري کې کار کولو. د وجلې شوي اسماعیل اکاخیل پلار علم اکاخیل د مارچ په 14 د شپې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
ما سره دا واکه سوې د چې زما زوی په پورې خواږی کمپنی کې هلته کار کاو. بیا دا راغلی د تقریبا 2:30 بجې ټیم سکوم دا د کور ته راغلی د ناشتې کړې د کور نه بعد د بیا وتلې د چې کمپنی خوا ته وتلې ده. نو هلته یو پول د پلن چې اوخته د ورو دی خوا د شال خوا پولیسانو ډس پی کړی ده. نو پس لیغنه چې زه په دکان کې ناست ما ته ټلیفون راغی چې یار دغسې زوی دی چا وستلې د پولیسان وستلې. نو زه راغلم دی اسپتال ته. اسپتال ته چې راغلم نو د ما زوی پاک رسېدلی و. زه غریب سړی یم، ما نور وسه کې چی نشته. زه د پښتنو نه دا مدد غواړم او زما خپل د مشر زوی مې هم دغه و. نو ده ما د څلور بچان دي. ما دی دا مړ شي د شهید سوی چې دی څلور بچان دي وروره. زما خپله څلور کور کې مې څلور 15 چې کوم دا نونی دي. نو زما کور را تباه او برباد که. الله پاک دې دوی ته خپل سزا ورکړي.
کله چې د اسماعیل اکاخیل جس د کراچۍ جنا روغتون ته ورسید نو د پی ټی ایم کراچۍ په ګڼ شمیر کې غړي هم هلته ورسېده او د پولیسو په ضد ناری وهلي او احتجاجي هم کړي. د کراچۍ په جنا روغتون کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین په دې اړه بیا مشال لیډیو ته وویل
په اسپتال کې زموږ د پی ټی ایم کارکنان راځي. بیا دلته رینجرز او پولیس ودی ته د کی ورکی ودی ته شکنځل کوي. د دې سره د کم پیل کوي چې تاسو د احتجاج مکوئ. موږ اخر کې حریان یو چې سولار چیرې سو. نو د حکومت وو د انتظامیه د موږ سره دغه رویه ده. موږ پښتانه به اخر کې کم سوچ.
د کراچۍ په جنا روغتون کې د پی ټی ایم لخوا د احتجاج وروسته د پولیسو افسران هم جنا روغتون ته رسیدلی او د پیښې په اړه د پلټنو اعلان هم کړی دی. دا پیښه چې د ورځې شاوخوا 3 بجې شوې وه بیا د شپې ناوخته د پولیسو پر ضد مقدمه درج شوې ده. په دې اړه د ختیځې ضلع ایس ایس پی قمر رضا جسکانی بیا مشال لیډیو ته وویل چې لومړی پلټنو وروسته په پیښه کې د ککړو پولیسو پر ضد مقدمه درج کړې ده. په پیښه کې ککړ د پولیسو یو سپایي توصیف الرحمن او یو د ډی ایس پی ډرایور عبدالعلی هم نیولې دي. د پیښې پلټنې پیل کړې دي د پیخي با رڼا پلټني کیږي او هر څوک چې پکې تورن وي د قانون سره سم ورته سزا ورکړي شي. پی ټی ایم سوره جوړان دي په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته وګت احتجاجي پلت هم وهلې وو. د سن حکومت سره د نورو غښتنو سره دا هم لیکلې تړون کړي وو چې په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپی خوستونزو سره د پښتنو وجنې دي هم بند شي. بلخوا د سن حکومت د پیخي په اړه تر اوسه هیڅ نه دی ویلي. په کراچۍ کې دا لومبۍ پیښه نه ده. له دې وړاندې تیر کال د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په بلدیا ټاون سیمه کې د پولیسو په یو مقابله کې د جنوبي وزیرستان یو ځوان 18 کلن ارسلان مسید هم وجلې او د هغه ملګری ټپي کړی وو. په دغه پیښه کې ککړ یو د پولیسو SHO، یو پولیس پای او یو بل کس گرفتار او په زندان کې دي او مقدمه د کراچۍ په ترهګرۍ ضد عدالت کې روانه ده. له دې وړاندې د کال 2013 د جنوري په میاشت کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان نقیب مسید هم د ملیر پولیسو په یو مقابله کې وجلې وو او بیا د دغه مقابلې په اړه پولیسو یو خپلې تحقیقاتي ډلې دغه مقابله جالی بللې وه او د هغه وخت د ملیر ضلع د پولیسو مشر راونوار او د هغه سره په 15 کسانو پر ضد د نقیب مسید د وجنې مقدمه جوړه کړې شوې وه. په یاده مقدمه کې د پولیسو پخوانی SSP راونوار 15 نور کسان په ضمانت خوشي دي او د نقیب مسید د وجنې مقدمه تر اوسه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې د وګړو د ثبت او معلوماتو ادارې نادرا مشر طارق ملک ویلي چې په هیواد کې هغه 10% فرق چې د نارینه او زنانه د ووټونو ترمنځ دی ادارې کوشش کوي چې ختم یې کړي. نوموړی وایي په 13 میاشتو کې له 21 لکه زیاتې ښځې رجسټر کړي دي. تیر کال په نومبر کې د انتخاباتي کمیشن په راپور کې ویل شوی ول چې 6.45 کروڑ سړي او 5.46 کروڑ ښځې رجسټریشن یې کړی دی. بلخوا په قبایلي ضلعو کې د ښځو لپاره کارکوونکي وایي چې د حکومت دا اقدام ښه دی خو باید چې رای اچونکو ته پوهاوی هم ورکړي. تفصیل د شانواز ترکزی په ریپورت کې.
د نادرا مشر طارق ملک ویلي په 13 میاشتو کې 21 لکه نه زیاتې زنانه ووټرانې رجسټر کړي. طارق ملک دا هم ویلي پاکستان کې د نارینه او زنانه ووټرانو ترمنځ 10% فرق و. دوی د هغې د ختمولو په لور ډېر تیزی سره کار کوي او کوشش کوي. څومره چې نارینه ووټران دي همدومره زنانه هم رجسټر کړي. د مارچ په 8 د زنانو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره طارق ملک میډیا سره خبرې هم کړې وې چې د ډان اخبار د رپورټ تر مخې طارق ملک زیاته کړې وه د مارچ ته 8 نه تر 14 پورې د زنانو هفته مانځل کیږي چې مقصد یې د زنانو په سیاست، سماج او اقتصاد کې ځای پیدا کول دي. او ملک زیاته کړې وه تکړه زنانه په ټولنه کې مثبت بدلونونه راوستی شي. هم په دغه ورځ د جیو ټی وی په یو پروګرام کې د خبرو په مهال طارق ملک ویلی وو زنانه رجسٹر کول ډیر ضروری دي. اوس خو پاکستان کې شاوخوا 6 کروڑ زنانه رجسٹر دي او دغه صنفي فرق مونږ 10% ته راوستی دي. په نومبر 2021 کې د الیکشن کمیشن او پاکستان لخوا د جاري شوي شمیرو تر مخه پاکستان کې هغه وخت 6.5 کروڑ نارینه او 5.46 کروڑ زنانه ووټران رجسٹر وي. د دواړو شمیرو ترمنځ د 1.38 کروڑ فرق. نو هغه وخت هم نادرا الیکشن کمیشن لخوا ویل شوي دوی کوشش کوي هر هغه تن چې د 3 کالو زیاتې رجسټر کړي او په خصوصي توګه زنانه دوی غواړي دغه فرق ختم کړي. د خیبر ضلع نه سیاسي او سماجي کارکوونکي او د زنانو د حقونو مبارز ناهید پریده د زنانو په ووټونو رجسټرول وویل دا ډیره خبره ده او زیاته کړه. تیر بلدیاتي انتخاباتو کې دې کتلي وو ګڼ شمیر زنانه ووټ اچولو له هم له کورنو وتلې وي.
نو پهلې ځل زنانو په ګڼ شمیر کې چې کم دي په هغه علاقو کې هم زنانو د خپل ووټ استعمال وکړ. په دې ځینو کې خو ټیک ده چې د زنانو ډیر زیات چې کم دي نو ووټ رجسٹر شوی دی او په دې لوکل ګورنمنت کې ډیر زنانو د خپل حق استعمال هم وکړ. خو که بیا وګوري نو بیا په دې راو په دې علاقو کې لکه دا ستونزې اوس هم شته دي چې هلته کې د زنانو سینای سیم نشته دي او نه چې کم دي نو ووټ رجسٹر شوی دی.
دا چې کله نه په پخوانی فټا کې د سیاسي ډلو لخوا جمعاتی انتخابات شروع شو زنانه ووټ اچول شروع کړل خو چې کله نفاټه ختمه شوه د زنانه ووټرانو شمیر هم زیاته شوه او په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې بیا د زنانو شمیر تر ټولو زیات وو چې ووټ هم اچول او د سیاسي ګوندونو په ټیکټ په انتخاباتو کې برخه هم واغسته. دا مهمندو یو زنانه رابیه بی بی وای د حکومتي ادارو لخوا د زنانه ووټونو رجسترول خو ډیر ښه ګام دی، خو باید زنانه په دا حواله سره بیدار هم کړل شي. نو هغه کوم رقم بیداری
چې دا څومره وټه چولې شوی دی دومره ځای شو او چې چا چولې هغه ډیر غلط پکې چولې شوی، لکه په یو پانه پنځه پانه به په هغه بکسر خزینه پوهېدلی، یو پانه به پنځه مهر ووهل. نو حکومت له دا په کار دی دوی له پوهې ورکړي د اوټ د اچولو چې اوټ دې طریقې سره واچوي او داسې چولې کېږي.
د طارق ملک پوهې نه چې دوی کوشش کوي زیاتې نه زیاتې زنانه رجسټر کړي. نادره په هفته کې یوه ورځ چې د جمعې وي د زنانو د رجسټریشن دپاره ځانګړې کړې هم ده. د نادره د دفترونو ورځې پنځه وي، خو د خالي په ورځ هم 200 او 850 د رجسټریشن مرکزونه کولاو وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خپرونې لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو اوري د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګرانډي پرون کابل ته ورسید چې په افغانستان کې د کډوالو کورنیو بې ځایه شوو او د افغانستان د بشري وضعیت په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت کابل ته د ښاغلي ګرانډي سفر ښه ګام وباله او هیله څرګنده کړه چې خپلو مینو ته د کورنیو بې ځایه شوو او بهر ته د تللو کډوالو په بیرته ستنولو کې به مرسته وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
ګراندې پرون کابل ته له رسېدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلې چې شپږ میاشتې وروسته بیا افغانستان ته تللی چې په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه پر ننګونو خبرې وکړي او د شویو پرمختګونو جاج واخلي. د همدارز ویلي د سفر تمرکز به په ځانګړي ډول پر کورنیو بې ځایه شویو او همدارز هغو خلکو وي چې خپلو اصلي مینو ته بیرته ستنی شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت برسیل ذبیح الله مجاهد کابل ته د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنر راتګ ښه ګام وباله او هیله څرګنده کړه چې د بې ځایه شویو د ستونزو په حل کولو کې به مرسته وکړي.
ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر کابل ته راغلی ده، د مهاجرینو وزارت همدار د ریاست الوزرا لمرستار او نورو مشرانو سره د لیدو کتو پلان لري. د دې راتګ یو ښه ګام ده، د مهاجرینو د بیرته راستنېدو په برخه کې به د سهولتونو د ایجاد همکاري وکړي او دا راز به په داخلي مهاجرتونو کې کوم ستونزې موږ لرو، د بې ځایه سو، د بې کورۍ او داسې د هغو د بې سرپناهۍ او نورو ستونزې د هغو د حل لپاره به همکاري وکړي او د خپل مسؤلیت په دایره کې به اسلامي عمل سره په همغږۍ سره ګامونه واخیستل سي.
د ملګرو ملتو د کډوالو لویه کمشتري وایي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک د څو لسیزو جګړو او د نړیوالو مرستو له کمېدو وروسته له شدید لوږې او کړاو سره مخامخ دي. د دې کمشتري د ارقامو پر اساس 24 میلیونه افغانان لومړنیو مرستو ته سخت اړ دي او نشته 3.5 میلیونه افغانان کورنی بې ځایه شوي دي چې د هغو له منځه ولکه یوازې په 2021 میلادي کال کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د معلوماتو له مخې 15 میلیونه او ولکه افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې مهاجر دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
مشال رادیو اوري. د خوست زوړ هوایی ډګر چې په خوا پکې د امریکا استخباراتو فوزی اډه د خار له وارداتي برېښنا سره وصل شو. د یاد هوایی ډګر مسولان وایي د دې پروژې په پلي کېدو سره تر ډېره د دې ځای د برېښنا ستونزه هواره شوه. په خوست کې دا مهال 1,000 کورنیو ته وارداتي برېښنا ورکړل شوې او د چارواکو په وینا چې د 20,000 نورو کورنیو لپاره هم تیار د برېښنا د غځولو تجهیزات لري. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د خوست زوړ هوایي ډګر د نږدې 40 میلیون افغانۍ په لګښت
د خار له وارداتي برښنا سره ونخلول شو او د دې ځای د برښنا ستونزه هواره شوه. د زوړ هوایي ډګر څخه چې اوسمهال هوایي پروازونه نه کیږي د خوست ښار ختیځ لوري کې پروت دی او د ښار څخه شاوخوا 15 کیلومتره واټن لري. پخوا یاد میدان د چفمن په نوم د امریکایي ځواکونو د پوځي استخباراتو مهم مرکز و چې د خوست د سقوط په ورځ له دې پوځي اډې هم امریکایي پوځیان او د کی پی اف په نوم د دوی همکار افغان پوځیان ووتل. د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال په خوست کې د طالبانو د حکومت وادي مولوي محمد نبی عمری مشال روډ ته وویل چې زاړه میدان ته د برښنا د داخلي بودیجه څخه وغځول شوه.
دغه زاړه میدان هوایي کې چې دا په یو وخت کې د امریکایانو ضربتیانو خاص مرکز و برښنا را ورسیده او نن الحمدلله زموږ د ملګرو په لاسونو باندې افتتاح وشو. په دغه برښنا باندې جمله لګښت 195,000,000 افغانۍ مصرف شو او خدای تعالی ته مو امید ده چې ان شاء الله نور ولستا او نور ولسوالۍ او زینو ته به هم رسیږي.
د خوست د برښنا رئیس انجینر فولاد وایي پخوا دلته امکانات ډېر و خو له هغو امکاناتو پر ځای استفاده نه ده شوې.
په شلو کلو کې دوی څومره امکانات لرل په دې ته بلدی دولتي برکت تر کړی دی بنیادي پروژې دلته نه عملي کولې. موقتي وخت خو پردی وطن و که نه اوس الحمدلله چې دې دا بنیادي کور اوسو د میدان دپاره بنیادي بجلی راغلله. په دانې مونږ ډېر ویاړو او انشاءالله مونږ په آینده کې ټول ولس ته ښه ولس ته کوشش کوو چې برق وي.
مولوی سیف الله په زاړه هوایي ډګر کې دنده لري. نوموړی وایي پخوای د جنراتورونو له برښنا کار اخیسته چې ډیر لګښت ورمانده کېده خو د برښنا سره د دوی لګښتونه کم شول او برښنای هم قوي او د پخوا په پرتله مطمئنه شوه.
خو الحمدلله دا برښنا چې رغلله په دې سره موږ ډېرې ستونزې هوارې شولې ځکه چې مخکې به موږ د میاشتې دوه ټنکره تیل دوه کوماس ټنکره تیل به موږ جنریټر ته روړل ذخیرې ته او هغه به په میاشت کې ختمېدل. هغه تیل الحمدلله موږ ته بچات شول او بل برښنا د کومه اوس چې وصل شوله برقي تیز ده ډېر ستونزې مسره وارې شولې.
د خوست ولایت چارواکي وایي په راتلونکي کې په پام کې لري چې واردات برښنا صبره یو یعقوبه ولسوالۍ ته وغځوي ځکه یاده ولسوالۍ په تیرو جګړو کې ځپل شوي او خلکو ته یې د پام وړ رغنیز کارونه نه دي شوي. د چارواکو په وینا چې په خوست کې 1,000 کورنیو ته عملا برښنا ورکړل شوې ده او د 40,000 نورو کورنیو لپاره د برښنا تجهیزات موجود دي چې په واسطه به یې کرار کرار د خوست ډېریو سیمو ته برښنا ورکړل شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه اوري. اوس وخت شوه د تاسو سره نیغ په نیغه خبرې کولو. نو تاسو کولی شئ چې موږ ته زمنګ په دې ټلیفون شمیرو زنګ ووایي چې په لږه شپه کې به درته دراورو. نو تاسو موږ د خپل سیمو د تازه حالاتو خبرولې شي چې سیمو کې مو څه حالات دي څه روان دي څه نوې خبرونه دي چې غواړي چې موږ سره د مشال ویډیو د لارې نور خلکو سره شریک کړي. نو ټلیفونونه موږ ته زمنګ په دې شمیرو وکړي.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهي 00 دوویش یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دری سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا پینزه د وایبر شمیره مودا 00 سلور سوشل او سو دریاویا شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپک نوی. پر سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه پتا مودا مشال راڈیو تر سنگی د مشال ریڈیو پر فیسبوک میسنجر هم لکلے پیغام پریخو دیشه.
اوریدونکو زمنګ ټلیفون شمیرې مو واوریدلې په دې نمبر تاسو موږ ته زنګ وهلې شي خپل د سیمو د حالاتو مو خبرولې شي. موږ به انتظار کوو تاسو د ټلیفون. خو زمنګ ټکنیکی همکار راته وی چې یو اوریدونکو را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. څوک دی را سره د کم زینه خبرې وسره کوو؟ هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام احمد الله خان تاسو غوړي سره ته ډېر سلامونه.
څوک خبرې کوي د کم زینه؟
نجیب الله وزیر ماده شمالی وزیرستانه.
جی نجیب الله وزیر سب سا حالات دیخی؟
نجیب الله وزیر ما احمد الله بایی.
نائب الله وزیر. جی سا حالات دی شمالی وزیرستان کی؟
احمد الله بایی بس الیکشن کمیشن و انتخابات روان دی اکتیس مارچ نبا سلسل کمپاینون روان دی احمد الله خان دیر خوان دی روان دی پا شمالی وزیرستان کی؟
خلک مطلب کمپاینونو سره لکال تم هله ګوله زیاته شوی ده نو حالات خدي وسره
او احمد الله خان در څخه خوندینه کوي ما خپل ترای زیا ویلور د عبدالقادر بی دی سره مش پرې لیو زی مش پشین بیا و زی تین باج بوندې احمد الله خان در خوندینه کو وی و زی تا دریمی روانی بن نن مو شینو داس غاته مو خیال د سپینوام اریا ته مو خیال چې دوله لوکشي کمپاین باندې احمد الله خان خلکو بیا چې ان شاء الله تاسو مشو کینه در کوي خل ډری وی بس پاته په منجون باندې لګی زی کتیز ماج باندې
انا بالکل انتخابات په ورځ وبیا اندازه کیږي او لکه دا سیزه کې بلدیاتی انتخابات په کارو چې په دغه شانتي قبایلی ضلع کې موشي لکه د ملک نورو برخو کې څنګه کیږي نو دې طرف ته په کار ده چې د اختیارات چې حکومت کوم خبره کوي بلکې ګوندونه چې اختیارات لاندې سطح ته رسولو لپاره نو هغه لپاره ضرور ده چې بیا داسې انتخابات وشي
او احمد الله خان دا بالکل دا پہلا ځل د شمالي وزیرستان کې دا فاتاش ضلع ته ول کیږي دا پہلا ځل چې انتخابات روان دي
خه خبره ده سم ده ډیره مننه نائب الله وزیر د ټلیفون کولونه اوریدونکو نائب الله وزیر را سره د شمالي وزیرستان نه د مارچ پر یو درشتمه چې کوم د خیبر پختونخوا په پاتو ضلعو کې به بلدیاتي ټاکنې کیږي نو په هغه کې یو قبایلی ضلع شمالي وزیرستان هم شامل دی هغلته به هم دا انتخابات کیږي او نائب الله په خبره چې کمپاینونه چې دي په دغه سیمه کې روان دي نو راځي اوریدونکو چې اول د مشرف بنگش په اواز باندې د یو سندره و او سندره وروسته به بیا راځو نور اوریدونکو سره به خبرې کوو په فیسبوک چې چا پیغامونه راستولي داغه پیغامونه به هم په پروګرام کې شاملو
خلے دے زدگی تاست دی دیوانه یما کلی شازدگی تاست دی دیوانه یما سوزی می دستا حسن دی پروانه یما
اوریدونکو سلام پختونخوا خبرونه اور ایستاسو کوربا احمد الله در سره یما زو د یو بل اوریدونکو طرف ته ګورو چې څوک سره د ټلیفون په لیکه د کم زینه مرګره شوی دی. هلو السلام علیکم.
السلام علیکم احمد الله صاحب تاسو ماشال ریډیو هم کرانه اوریدونکو ته سلامونه دي.
وعلیکم السلام. جی څنګه حال دی؟ خیر خیریت دی؟
سره برابر طبیعتونه خاص
جی. وې څه حالات دی په بنو کې؟
بنو کې بس فرناز خان وزیر مونږ خبريالي او غلو یا جرګه ته دریز وځي او بیا بل ورځ الفا خص ممبران مهر بکا خیل او د نور چې ویلج ناظم ملک محمد علي خان الفا خص او خلک دا الفنا بعد مونږه تا انټرویو را کړل چې مونږه به تر کې اتیچاره کوي چې کومه وعده په الیکشن کې کړې دي دا کړې دي. دغه دمو طالب باور ته وکړل احمد الله صاحب
جی
چې دا سردی خل خرګي منډي چې کومه دا پدا کې دا ټاور د موبایل والے نشته نت انټرنیټ ډیر غاده او موبایل روغ ملوي کې نه پکې لکه دا تاسو چې حکومت ته لشکي ریکوست وکړ استای چې دا مونږ ته د موبایل والے ټاور والا غي پاین چې مونږه نت انټرنیټ وې کې نه احمد الله صاحب مونږه خبريایو چې چیرې موبایل یې ته غا کوي کنه بیا مونږ ته خپل ها لکه ډیر تکلیف ته احمد الله صاحب.
سمه ده، مننه فرنس خان وزیر صاحب معلومات شریکولونه. اوریدونکو فرنس خان وزیر د بنونه خبرې تاسو واوریدلې. دغه شانتي ارمانی زدران چې کوم دی اغم وای چې سلامونه او نیکی هیله می قبول کړي. وعلیکم السلام. د اپر کرم شلوزان تنګین در سره مو وای په فیسبوک کې دا میسج کړي چې دلته خو بلدیاتی انتخابات د پاره چې کوم وټونو کوم سلسله ده هغه انتخابات خو په 13 مارچ باندې کیږي. خدای غي د پاره کمپاینونه روان دي، خلک وته خوشاله دي، بس وی الله دی خیر خیریت سره انتخابات چې کوم دي اغا سر ته ورسی. ځکه چې په لومبي ځل باندې دی وی چې په کورمې جنس ضلع کې چې کوم دي دا انتخابات کیږي، نو بالکل دا لومړی وار دی چې د قبایلی و ضلع چې کوم دي نو اغه کې دا انتخابات کیږي. مومند خان چې کوم دي اغه وی د ننګرهار نه یم او دلته ګرمي چې کومه دا غا زیاته شوی دا موسم خو خو پر نن نه وای چې دا ګرمي وار بیا زیاته شوی دا نو ژمه چې کوم هغه په ختمېدو ده. ځکه چې د مارچ 15 ته یعنی مارچ میاشت نیمه تر رسیدلې ده نو د پاکستان هغه سیمه چې کومې میدانی سیمه دي پنجاب سندھ نو پاری کې هم چې کوم د یو شمیر اوریدونکو دا دغه کړی چې هلته هم ګرمي چې کومه دا اغا زیاته شوې ده او دغه شانتي بیا د خیبر پښتونخوا غریزي سیمې چې کومې دي یا د پنجاب کومې غریزي سیمې چې دي نو اغلته خو موسم وسم خده ځکه چې خلک لا پکی او دا نه لګی خدای وای چې په خکته سیمه چې کمی دي نو اغل تا ګرمي زیاته شوې ده. اوریدونکو خبرو دا سلسله به هم دا شن جاری ساتو. تاسو ټلیفونونه به هم اخلو، نور پیغامونه به هم په پروګرام کې شاملو. زو د هیله احمد زئی په आवाज باندې یو سندره اورو. اوریدونکو سلام، پښتونخوا خبرونه اوري. زو د یو بل اوریدونکو طرف ته خبري ورسره کوم چې څوک را سره د کم زینه په لاین راغله ده. هلو سلام علیکم.
وعلیکم السلام احمد الله صاحب، څنګه شای جوړ؟
خیر دی. څوک خبرې کوي؟
یوسف خان خبرې کوم د لور لاین.
جی یوسف خان، څه حالات دی په لور لاین کې؟
خیر دی احمد الله صاحب، څنګه شای؟
الحمدلله خیریت دی.
مره خبر سره شرکاوی چې باید د نوکری لږ موږ په تفصیل پوه کړس چې دا ستاسو خپرونې په کروم براوزر کې نه راځي، دا څه وجه؟
نشم ویلی چې دا به څه وجه یې. لکه کروم څنګه نه راځي په کروم دغه باندې؟
دا نیټ د لارې نه پروګرام نه راځي کوم لای اوري په کروم براوزر چې کوم.
خ خ خ، دا اصل کې دا پی ټی ای والا او مشال دا کوم ویب سټ چې دی هغه بند کړی دی، لګین یل ته پاکستان کې نه خلاصيږي دغه وجه ده.
شه
شه، او دغه دی وجه نه کیږي دا.
بس دا پښتنه مې کوله دلته صفانه راځي نوټ اویلیبل شوی دا څه وجه کې دی؟ مشال ریډیو موږ اورو په کروم برازر کې لږ وساره د کیش په دی وجه.
نه هغه دغه وجه ده. خو تاسو مشال اپلیکیشن چې کوم دی هغه ډاونلوډ کوي نو هغې سره م کیږي؟ او په مشال ګوګل پلی سټور ته چې لاړ شئ په هغې کې تاسو دا ډاونلوډ کولی شئ، نو د هغې د لارې هم اورېدلی شئ. بالکل، ایپ دغشته دی منګه پروموشن هم بار بار چلو، نو تاسو دغه ایپ دلارې اوریدلی شئ. مننه، ډیره مننه یوسف خان. اوریدونکو یوسف خان د لورالای نه ټلیفون کړو. یو شمیر اوریدونکو زمونږ چې کوم دی هغه په فیسبوک هم پیغامونه راستولي. عبدالله هلال چې کوم دی هغه وایي د جنوبی پښتونخوا پشین څخه وایي، خبر دا دی چې پرون د مارچ په 14 په پشین بازار کې وایي 2 بجې وسلوال کسان چې د یو سرګر دکان نه د سره زر چې هغه تنه لوټلی دي، وایي د پیښې په ضد باندې بیا په دکاندارانو چې د تانې مخې ته پرلت کېنولو او د کوټې او پشین لویه لاره چې کوم و هغه وتړله. د کوم دکانداران چې دی هغه د وسلوالو د نیولو غوښتنه وکړه چې چاته نه دغه سره لوټلی وو، خو بیا ډیپټی کمشنر یعنی ډی سی چې کوم دی هغه دکاندارانو سره خبرې وکړلې او هغه لنډ وخت لپاره دکاندارانو خپل پرلت چې کوم دی هغه وزنډ او لار اخلاص کړله. دغه شانتي حکمتیار ترین چې کوم دی هغه وایي دوه خبرونه دي چې نن په پشین کې د سرکاري ملازمینو احتجاجي مظاهره ده. دا د کم سرکاري ملازمینو او په څه وجه احتجاجي مظاهره ده دای نه دي لیکلي. او دویم دا چې پشین کلی کمالزی کې یو فری میډیکل کیمپ لګیږي چې دا کیمپ بل نه نه تر 3 بجو پوری وي، نو دې میډیکل کیمپ کې به کم کم علاجونه چې کم دي هغه مفت کیږي. نو حکمتیار ترین چې کم دي دې په حواله سره هم څه نه دي ویلي. خو بصیر لیوال چې کم دي هغه وایي خوست نظر سره ما موسم خو ډیر ښه دی، خو خلک چې کوم دي هغه د خوراکي توکو د زیات قیمت چې کوم دي د هغې د وجې نه ډېر زیات د مشکلاتو سره مخ دي. نو یو خوا کارونه نشته دی، بل خوا نرخونه دومره زیات دي، نو ژوندونه یې راته ډېر سخت کړي دي. او دغه شانتې نور زمونږ یو شمېر اوریدونکو چې کوم دي هغه هم پیغامونه راستولي دي خبرونه کې به هغه هم شامل. خو راځئ چې اول د جاوید امیرخیل په اواز دا سندره واورو. اوریدونکو سلام پختونخوا خبرونه اوري اخري 2 منټ را سره پاتې دي خبرونه ختمې دو کې نو راځي چې د نغمې په आवाज باندې د یو بل سندره درته واورو او بیا په راتون کې خبرونه کې بدر سره هم زو مل کوربایم